السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې ښویېدو له کبله شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې پیښه نن سهار وختي له ډیورنډ کرښې سره نږدې په ګوریګا سیمه کې شوې ده. هغه وویل چې تر اوسه له واورو نه د 11 کسانو مړی را ایستل شوی دی. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د پوځ هغه ادعا څېړي چې وایي له افغان خاورې د دوی پر سرتیرو برید شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو آی ایس پی آر ادعا کړې چې د خیبر پختونخوا په کرم ایجنسۍ کې د اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پوځ د بیان په اساس تور لګول شوی چې په پاکستانی عسکرو باندې ډزې د افغانستان له خاورې شوي. د دغه برید پلا بیا تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي منلې ده. د اوکراین پولې ته څیرمه د لسګونو زرو روسي پوځیانو د راغونډېدو له امله د رامنځته شوي کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو نوی پړاو نن پیلېږي. د فرانسې ولسمشر نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د مسایلو په اړه خبرې کوي. مکرون پرون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم د اوکراین په مسأله کې د هڅو د همغږۍ او د روسیې د ګواښ د مخنیوي په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. اخوا د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز نن واشنگټن ته روان شوی دی. او د کاناډا د کنګل هاکی د خزینو لوبډلې روسیې ته د ژمنیو المپیکي لوبو په لړ کې په یوې ناندریزه لوبه کې ماته ورکړه. وروسته له هغې چې د روسیې د هاکی ځینې لوبغاړې کورونا نیولې وې او څو ورځې قرنطین وې، د کاناډا د هاکی ټیم حاضر نه و چې له روسي لوبغاړو سره د لوبې ډګر ته ووځي. روسي لوبغاړي نیم ساعت په میدان کې ماتل وو. کاناډایي لوبغاړو شرط ښیي و چې د روسانو د کورونا منفي معاینه باید دوی ته ښکاره شي. بلاخره پریکړه په دې وشوه چې د دواړو ټیمونو لوبغاړي تر خولۍ لاندې ماسک هم وتړي او لوبه وکړي. لوبه شپږ یو د کاناډا په بریا پای ته ورسېده. کاناډا او روسیا د کنګل هاکي له مخکښو او سیالو لوبډلو شمیرل کیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو راپورونو په اړه اوریدلی شئ. طالبان وایي هغه ادعا څېړي چې پاکستانی طالبانو د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کړي وي. د افغانستان او پاکستان د طالبانو اوسنۍ اړیکې څه ډول دي؟
زما نظر داره چې دواړو اړیکې ډېرې ښې دي. د هغې سوچ او فکر یو دی. پاکستانی طالبان د هغې میلمانه دي.
افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د شتون په اړه طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړ، خو شنون کې نه مني.
طالبان په هیڅ ډول نشي کولای خپل رابطه له نور ترهګرو ډلو د القاعده په شان دی او څه بیل کړي.
د هلمند موسی کلا کې یو خصوصي ښوونځی پرانستل شو.
دلته په موسی کلا کې مکتب جوړ شوی. ماشومان او الکان او انجونې دلته مکتب وایي. موږ خوشاله یو.
خوست کې خلک د کمزوري انټرنیټ په اړه شکایتونه لري.
ته هم اړیکو سره تونځ کې چې مونږ چا سره اړیکه ونیسو د انټرنیټ هته، یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګلا.
دویمه نیمایي کې دوه پروګرامونه تاندې څنګه او د لوبو له میدانه مهیروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګه د سر موضوع دا چې طالبان وایي د پاکستان د پاوز د هغې ادعا په اړه څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان له خاورې ترهګرو پر دوی بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا هم وویل چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړل شي چې د دغه هیواد خاوره په دې هدف وکاروي. د پاکستان پاوز چارواکو وروسته له هغې ادعا وکړه چې پرون یک شنبه د خیبر پختونخوا په کرم ایجنسۍ کې د یو برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شول. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې له پاکستان پوز د افغانستان له خاورې د ترهګریزو اهدافو د کارونې ادعا وکړه، طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه زموږ څېړنه روانه ده، خو موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې څخه داسې استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نن ځینو پاکستاني او نړیوالو رسنیو د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د څانګې د بیان پر حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغان خاورې کارول په کلکه غندي. پرون یک شنبه د خیبر پښتونخوا په کورما اجنسۍ کې د پاکستان اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. دا برید داسې مهال سوی چې څو ورځې مخکې د بلوچستان ازادي غوښتونکو د پاکستان په سویل لویدیځ کې د خپلو بریدونو پر مهال 9 پاکستانی سرتیري ووژل چې پاکستانی چارواکو هغه مهال هم ادا کړې وه چې دا بریدونه له افغانستان او هند څخه پلان شوي وو. دغه شان د اګست میاشتې په وروستیو کې هم د پاکستان پوځ لخوا ادا شوي وه چې په قبایلي سیمه باجوړ کې د افغانستان له خاورې په یو برید کې د دوی له 2 تر 3 پورې سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د دوحې په مذاکراتو کې له امریکا سره ژمنه کړې وه چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په زیان وکاروي.
و موریدل چې پاکستانی پاوز ادا کړي چې د دوی پر خاورې وروستي بریدونه د افغانستان له خاورې څخه شوي. طالبان وایي چې دغه ادا څیری لګ وړاندې مې په اسلام آباد کې له خپل خبريال طاهر خان او پختل چې د اسلام آباد اصلي اندېښنه څه ده.
د پاکستان خو اساسي اندېښنې هم دغه دي چې د پاکستانی طالبانو لخوا بریدونه په دې وروستو کې زیات شوي دي، او کله چې هغوی پاکستانی طالبانو د دسمبر په 9 پاکستان سره یو میاشتنی اوربند هغه د غزولو څخه انکار وکړ، نو حمله بیا نور هم زیاتې شوې دي. سره له دې چې دا مسله خو سنې نه دا زړه ده، او بیا دا تیر ورځ چې حمله ذکر هم ستاسو پر رپورټ کې وشو، نو دا خو په کورم کې شوې ده، او پاکستان په بیانیو کې دا ویل دي د افغانستان نه د دوی په نظر ترهګرو برید کړو د پاکستان په پوسټه باندې. نو چې د افغانستان د خاورې ذکر پاکستان کوي چې د هغه ځینې د حمله شوې ده، نو اندېښنې خو به زیاتېږي. دا خو فطري خبره ده، او لکه دا تیر ورځ حمله لوی و د کورمې چې کوم افغانستان سره وختي د کورمې ده پوسټه یا د کورمې ده پوله یا کرخه دا نسبتا د وزیرستان یا د باجوړ دغه پر بد آرام وا، او دغه د کوم د لوی بریدو شو. مخکې به د افغانستان حکومتونو دا یو دریز لره چې کوم ځایونو کې پاکستانی طالبان فعالیت کوي نو هغه د دوی د کنټرول نه بهر دي. لیکن زما خیال چې د افغان طالبانو حکومت اوس کېږي چې دغه دریز هم اونې لري، ځکه چې اوس خودي داوا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې کنټرول دی. طالبان دا خبره کوي د افغانستان چې دوی به چاله اجازه ورنکړي، لیکن زما خیال چې دغه رنګ بریدونه کیږي
نو پاکستان خو به طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا په ضد استفاده وسی. اما اوس ویلي چې د پاکستان د پاوز دغه ادعا څیړي، کچیرته ثابت شي چې دغه سی او کار شوی دی د افغانستان له خاورې نه ټي ټي پی استفاده کړي، د طالبان او پاکستان اړیکو باندې به څومره اغیز وکړي؟
زما نظر داره چې پاړي کو باندې به ډیر منفی اغیز وی که دغه رنګ دا بریدونه جاری پاتې شول. او پاکستان کې دا نظر دی، په خپل د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم دا خبره منل ده چې په راتلونکو کې هم د دغه پشان بریدونو حملو دغه زیاتوالي ډیر زیات احتمال شته. چې پاکستان سره دغه ویره ویني نو دی خواهش بیا د افغانستان د طالبانو حکومت نه زیاتیږي، او طالبان خو دا خبره کوي چې دی به چاله خپل خوره د استعمال اجازه نه ورکی. لیک زما خیال چې په دغه بیانونو به پاکستان قانی نشي. سره دی چې د پاکستان بیانې تر دې وخت نروی دي د افغانستان، او دی دا په طالب تور نه لګي، په پخوانی حکومتونو تور نه لګاو چې کله داسې پیښې به وشوي. لیکن پاکستان خو یو عمومي نظر خدا دی هغه خو شک نشته چې خلک به د طالبانو د حکومت نه زیات خلک هم، او حکومت به هم د پاکستان او ادارې هم یو توقع ولري چې د ماضي په نسبت دغه حمله باید چې دغه مخاوني شي، ځکه ونیول شي. ځکه طالبان خپل هم دا وایي چې دوه د حکومت په بنسټ باندې دوی دغه دي مسؤلیت دی چې افغانستان خاور
بچي. دوی مسؤلیت دوی ما ته خان صاحب یو ورسته پښتنه کوم چې خلکو ته دا پښتنه ده ممکن اوریدونکو ته هم دا پښتنه وي چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د طالبانو اړیکو ته څه ولکتلی شو؟ آیا خی اړیکې بللی شو یا ملګرتیا اړیکې ورته ویلی شو، او کنه اړیکې سره په تضاد کې دي؟
زما نظر دا دی چې دواړو اړیکې ډېرې ښې دي. دا غي سوچ او فکر یو دی. کله چې افغان طالبان جنگ اول شروع شو 2003 کال شاوخوا کې، یا 2002 کال کې، هغه وخت پوله کرخه آزاد وا، تک را تک آزاد وو. افغان طالبان د پاکستانی طالبانو په قبایلی سیمو کې میلمانه وو. اوس زما خیال حالت ته چې اوس پاکستانی طالبان دا غي میلمانه دي. یو دویم دا پخوا به د امریکایي ډرون حمله وي، هغه حمله اوس تقریبا ختم دي. دریم، پخوانی حکومتونو به پاکستانی طالبانو پر ضد په افغانستان کې عملیات کول، او تاسو ته به یادوي چې کله طالبانو د اګست په میاشت کې زندانونه مات کړه، نو ټول پاکستانی طالبان سره د هغې د ځینې مشرانو هغوی د جیلونو نه بهر راووتل.
ډېره ډېره مننه. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان و چې له هغه ځایه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هغې ناندرۍ په اړه خبرې کولې چې د پاکستان پوځ ادعا کوي د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد استفاده شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د فعالیتونو د ډیرېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې راپور رد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې وروستي راپور ته په غبرګون کې وایي د داشان راپورونو خپرول چې سند پکې نوی وړاندې شوی د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر نه دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو سره ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار کمیټي وروستي راپور چې پکې ادعاوې شوې په افغانستان کې د بهرنیو ډلو فعالیت زیات شوی دی پکلا کردوی.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د دوهې په هوکړلیک کې شوی هوکړې عملي کړي او چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خوري کوم بل هیواد وګواښي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د غشن ویلي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ټول اړخونه باید د حقیقت په درکولو سره مسؤلانه څرګندونې وکړي، خو ځینې سیاسي شنونکي له بهرنیو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل ناشونی بولي. ډیپلوماټ او د ولسی جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی وایي
طالبان په هیڅ ډول نشي کولای خپل رابطه له نور ترهګرو ډلو د القاعده په شان ته یو څه بیل کړي. د دې د مشترکې ایدیالوژۍ طرز تفکر کړنې او عمل کار پر اساس باندې دی چې دوی لا نور هم یو د بل سره ژورې اړیکې لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې راغلی چې د بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، هغه موضوع چې طالبان یې ردوي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ د شپږو میاشتو په تیرېدو سره افغانستان اوس د دې وړ ګرځېدلی چې د القاعده او منځنۍ آسیا د یو شمېر ترهګرو ډلو لپاره په امن پټنځای بدل شي.
اوریدونکو، په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هلمند په لری پرتی مساکلا ولسوالۍ کې یو خصوصي ښوونځی تازه پرانستل شوی. نجونې او هلکان زده کړې پکې کوي، خو اوس به راشو دې ته چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې ښویېدو له کبله شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. جزئیات به له خپل همکار واورو.
د دانګام ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر ذبیح الله ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 20 کسان غوښتل چې پیښور او یا هم د پاکستان نورو سیمو ته د مزدورۍ لپاره لاړ شي. د هغه په خبره چې د پاسپورټونو جوړول او بیا د پاکستان د ویزو ترلاسه کول هم له ستونزو ډک کار دی، نو دغه کسان اړ شوي چې په قاچاقي لاره له ډیورند کرښې باوړي، خو په لاره کې پرې واوره خویدلې او پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه وړاندې وویل
دغه لاړه کې اوښتل پاکستان ته، نو دغه د ډنډ کنډو چې کوم دی دغلته چې اوښتلو یک دم په بادامه راغلی ده. خلک پسې ګرځي، لس کسان مړه میندلی شوي دي او نور په لټون روان دی، او زخمیان پکې بس خاص درې 3 کسان پکې زخمیان دي. خو خدای رحم کړی دی، بد دي چې دلته واوره دی، مالونه راخوېدلي دي، هېڅ پته نه لګي. خلک پسې ډېر زیات همدانګام لر کلی بر کلی دا ټول ولس پاڅېدلی تللي هغه ګوري که نه.
په کونړ کې طالب چارواکي هم وایي د واورې ښویېدو پیښه رامنځته شوې او یو شمېر کسان یې لاندې کړي چې د سیمې خلکو یې د راویستلو هڅې پیل کړي دي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې یو غمی زر رامنځته شوی ده. دانګام ولسوالۍ کې د ګوریګا سرحدي ساحه ده، دغه کې څه بانډو کې کسان واوري شوي دي. توپان د څه کسان د هغې د خلاصي لپاره یا د هغې نه د رایستور په خاطر به ورغلي، نو هلته توپان به سیوه شوی، بیا د واورې مال راغلی دی. دغه واقع شوی خو تر اوسه پورې د 9 کسانو جسدونه راایستل شوي دي د واورو نه، او نور خلک لګیا دي کوشش کوي، نو لا فلحال پوره پتن ده لګېدلي څومره کسان بقایا پاتې دي.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایتونه دي چې پکې هر کال واورې کیږي، چې کله ناکله پکې د واورو خویدنه هم رامنځته کیږي او پکې خلکو ته مرګ ژوبلا وړي. شاوخوا شپږ کاله وړاندې د نورستان د برګمټال ولسوالۍ په افسي کلي کې هم برف کوچ لسلو زیات کسان وژلي او ټپین کړي وو. دغه کسان په داسې حال کې له دانګام ولسوالۍ څخه پاکستان ته تلل چې په دې وروستیو کې ډېر کسان بېروزګاره شوي او هر یو هڅه کوي چې خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره چیرته مزدوري وکړي.
له کوناړه ورځو هلمند ته د هلمند مساکلا په جګړه ځپلې ولسوالۍ کې د تعلیم او زده کړو لپاره هڅې دغلته تازه یو خصوصي ښوونځی پرانستل شوی.
د هلمند په جګړه ځپلې ولسوالۍ مساکلا کې د یو خصوصي ښوونځي پرانیسته. ګل احمد نعیمی هغه هلمندې ځوان دی چې دا ښوونځی جوړ کړی. د نوموړي په خبره ښوونځی لومړنی دی او تر شپږم ټولګي به پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي.
په دې شل کاله کې ځوانانو ماشومان د دې په دې سیمه کې د تعلیم څخه بې برخې وه. موږ ویل چې باید نور په دې سیمه کې تعلیم وسي او قلم باید د ځوانانو په لاس کې ورکړو.
دا په موسی کلا کې دوهم خصوصي ښوونځی دی خو مسؤلین وایي چې معیاري دی او د ترانسپورت په شمول ټول امکانات یې د زده کوونکو لپاره برابر کړي دي. د ښاغلي نعیمی په خبره هڅه کوي چې په منځني ښوونځي بدل کړي.
د کاناډا او روسیې د کنګل هاکي د ښځینه لوبه نن له ناندریو سره مخ وه. دا چې څنګه صفی الله ستانکزی به درته ووایي.
د کنګل هاکی دوه سیال او مخکښ ټیمونه دا وار په لانجو سره اوښتي وو. د ژمنیو اولمپیکي لوبو پر مهال چې په بیجنګ کې پیل شوي د کاناډا او روسیې لوبډلې سره مخ وې. د اولمپیکي لوبو تر پیل مخکې د روسیې د اولمپیک د ملي کمیټې د کنګل هاکی ځینې نجونې په کورونا اخته شوې وې او څو ورځې په قرنطین کې وې. نننۍ لوبې ته روسانې چمتو وې خو پوره نیم ساعت یې کاناډایانو ته انتظار وایست. د کاناډا لوبغاړو شرط ښیي چې د روسانو منفي معاینه باید دوی ته ورښکاره شي. د کاناډا د آیس هاکي لوبډله تر هغه وروسته میدان ته کوزه شوه چې د روسي لوبغاړو د منفي معاینې په اړه ډاډ ترلاسه کړه. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مطبوعاتي څانګې ویلي د نننۍ لوبې پیل په نیم ساعت ځنډ وشو. له دواړو ټیمونو سره تر بحث وروسته پریکړه وشوه چې لوبه کې به د دواړو ټیمونو غړي ماسکونه هم تړي. کله داسې نه و پیښ شوي چې د کنګل هاکي لوبې پر مهال تر خولۍ لاندې لوبغاړي ماسکونه هم وتړي. نننۍ له ناندریو ډکه لوبه بالاخره شپږ پر یو د کاناډایي نجونو په بریا پای ته ورسېده. کاناډا او روسیا د کنګل هاکي له مخکښو او سیالو لوبډلو شمیرل کیږي.
اوریدونکو په سپورتي مسلو کې تمکیږو. اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر لوبډلې یو لوبغاړی او د افغان کرکټ بورډ درې اداري کارکوونکي په لندن کې پاتې شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې کارکوونکي صدیق الله عابد، د لوبډلې ډاکټر صفت الله، ویډیو انالیست شیر الله او د 19 کلونو کم عمر ځوانانو یو لوبغاړی هغه کسان دي چې په لندن کې له لوبډلې پاتې شوي. سرچینه وایي لا معلومه نه ده چې یاد کسان هلته د سیاسي پناه د اخیستلو لپاره پاتې شوي او که بیرته به افغانستان ته راستانه شي. د راپورونو پر بنسټ یاد کسان هغه مهال د لندن په هیترو هوایي ډګر کې نادرکه شول چې افغان لوبډله له ویسټ انډیز انګلستان ته له رسېدو وروسته د متحده عربي اماراتو پر لور حرکت کولو ته منتظر وه. افغان کرکټ بورډ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې په 2010 میلادي کال کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره ځوانانو اووه لوبغاړي په کاناډا کې له لوبډلې پاتې شوي وو. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې د 2022 کال په نړیوال جام سیالیو کې څلورم مقام خپل کړو. ټاکل شوی چې د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله نن کابل ته راستنه شي. ټاکل شوی چې د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ سیالیو کې نن شپه لاهور قلندر او کوټا لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په لاهور لوبډله کې افغان لوبغاړی راشد خان هم لوبیږي چې په روانو سیالیو کې تر دې دمه ښه ځلېدلی او په څلورو سیالیو کې 45 منډې کړې او څلور لوبغاړي سوځولي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا اسلام آباد لوبډلې کراچۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغان محمد نبی چې په کراچۍ لوبډله کې لوبیږي د تېرې شپې په لوبه کې د خپلې لوبډلې په ګټه اووه څلوېښت تیزې منډې وکړې خو خپله لوبډله یې له ماتې ونه شوه ژغورلی. دا د پاکستاني لوبغاړي بابر اعظم په لوبډل مشرۍ د کراچۍ لوبډلې پرلپسې پنځمه ماتې وه. اوسمهال د دې سیالیو د نمرو په جدول کې ملتان لوبډله تر نورو ډېرې لس نمرې لري او د جدول په سر کې ځای لري. او د بیجنګ د ژمنیو په اولمپیکي سیالیو کې چین د سرو زلو مډال وګاټه. چینایي لوبغاړي د چینګ پیټرو د سکیټنګ د لنډ واټن په سیالۍ کې د سرو زرو مډال خپل کړ. دغه شان د چین له لوبغاړي وروسته ایټالوي ورزشکار هم د سرو زرو مډال ګټلی. د چین ژمني اولمپیکي سیالۍ د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ کولای سئ. ازادۍ راډیو پر راډیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم واورئ. اوریدونکو د خبری ټولګې د پای شی بوته رسیدلی یو. زه په 4:30 بجو بیرته راستنیږم، خو اوس مایک خپل همکار احمد تکل ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې لنډه خبری ټولګه کې به واورئ چې په کندز کې خلک د نړیوالو د مرستو ویش غیر عادلانه بولي.
بیان ورغل چې هڅه په پیمانه ورغل هغه ته نه ده دوه دوه بوجي درې درې بوجي کومک ورکی او غریب ته ورغل یو بوجي نه رسي.
د خوست د لری پرتو سیمو اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې د مخابراتي خدماتو کیفیت ټیټ دی.
د څو وخت هم اړیکو سره ستونزه کې چې موږ چا سره اړیکه ونیسو، د انټرنیټ هته یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګله.
ازادي راډیو تستاسو یو شمیر را استول شوی پیغامونه هم خبرو. خو لمړی په کندز ولایت کې خلک شکایت کوي چې د مرسته کوونکو ادارو لخوا بشري مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د مرسته کوونکو ادارو سیمه ییز کارکونکو د سروې پر مهال دوه ګونی او توپیری چلند کوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د یو شمیر کندز میشتو په وینا، د نظام بدلون لامل په کندز کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر بې وزلي، بې وزګاری او اقتصادي ستونزې لوړې کچې ته رسیدلې دي. خو د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې بشري مرستې په نادلانه توګه ویشل کیږي او بې وزله کسانو ته نه رسیږي. د پاخه عمر خاونه تا ویا کلن عبدالخالق چې ځان د قلعزال ولسوالۍ د چمتپې سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، وایي
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسیږي. چاته عادلانه خو نه ده، په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستې دي. پوه شو که نه؟ بایان ورغله بېږي ورمي هڅه پریمانه ښه پریمانه ورغله هغو ته نه ده دوه دوه بوجي درې درې بوجي کومک ورکي او غریب ته ورغله یوه بوجي نه رسېږي. اته نفر ډوډۍ خواره لرم، یو هلک دین دغه اندغنه زوی لرم، بس خلاص. او خپل د دوه کم اتیا کلوي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اویا کلن غلام حضرت هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
زه په یو کنډر کې خرابې کې د یو بل مسلمان پروت یم، نیم باران ته یم، نیم سوري ته یم. زما خواهش دا دی چې زما سره دوی کومک وسي، چې سه راسي. زه ورته وایم چې زه غریب یم، شاته عرب لرم. هغه راته ورته ووایه خو ته چې غوښه کوي، وایه دا نه دی، دا رمدار او ګلدار دی، دا لیازو لیازبازۍ دا ورکه سي، دا دې نه په مابین کې.
په دغه ولایت کې هغو کسانو چې لا تروسه مرستې نه دي ترلاسه کړي، له حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال عدالت په پام کې ونیسي، تر څو بې وزله او مستحقه کورنۍ هم له دې مرستو برخمنې شي. داود شاه چې شاوخوا اویا کاله عمر لري او ځان د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل:
ستا خو ښه مهربانې ده، ته خدا ورته وایه چې لاړ سئ کور په کور غریب وګورئ. مګر غریب صحیح نه تخلیه کېږي، غریب نه پېژندل کېږي. که کم سړی نه دی سپا ځان ته شو شا در ودله، د هغه خبره مخته ده. او که کم سړی خبره شو شا نه در ودله، د هغه خبره شاته ده.
په کندز کې له مرسته کوونکو ادارو سره د یوې همکارې درې یو استازی چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، د خلکو دغه ادعا ردوي او وایي مرستې د سیمهیزو چارواکو سره په همغږۍ ویشل کېږي.
د دغه تحولات نه بعد اول اقدام کې یو زر شپږ سوه فامیلو ته څلور میاشتې دپاره مواد وویشله. زموږ مؤسسه چې اس یو په نوم یادیږي، دا یو همکاره مؤسسه د دبلیو ایف پی سره دی. موږ پلان کې لرو چې 55,000 فامیلو ته بعد د شپږو میاشتو دپاره مواد ورسوو. په دې کې غذایي مواد هم شته او نقدي پیسې هم خلکو ته ورکړل کیږي.
د نوموړي ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي هم د مرستو د غیر عادلانه ویش په تړاو د خلکو ادعاوې په کلکه ردوي او وایي دوی د کره او بېپرې سروې له مخې مرستې پر مستحقو کورنیو ویشي.
تیر نظام چې سقوط کړی دی، د هغې نه په دې خوا تقریبا یو 10,000 کورو سره موږ کومک کړی دی او 50,000 کورونه نور سروې کړي دي چې په دار روان نږدې کې بل خیره هغوی سره هم کومکونه وشي، خو هغه شکایت دی هغوی بې ځایه ده.
د یادونې وړ ده پر کندز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې مرستې په عادلانه توګه وویشي، تر څو بې وزله کسان ورڅخه بې برخې پاتې نه شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په مرکز او لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي شبکو او ټلیفوني اړیکو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی اړتیاوې نشي پوره کولی. د خوست خلک دا مهال د 15 مخابراتي شرکتونو له خدماتو ګټه پورته کوي.
د خوست د مرکز اړوند سیمو په خوا کې موساخیل، قلندر، نادرشاکور، ځازی میدان او باک هغه ولسوالۍ دي چې خلک د مخابراتي شبکو د تلیفوني او انټرنیټي خدمتونو شکایت کوي. د خوست اوسیدونکو حمید الله آزادې رادیو ته وویل د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په عربي هیوادونو کې اوسیږي، خو دوی نشي کولای په اسانۍ د انټرنیټ د لارې د هغوی حال او احوال واخلي.
زموږ خپلوان سفرۍ کې دي په دوبۍ، سعودیا او نورو هیوادونو کې دغه چی کې ژوند کوي. مونږ چې د هغه سره خال احوال اخلو د انټرنیټ له لارې، مونږ نشو کولای چې د هغه سره په اسانۍ سره چی کور سره سایت ترلاسه کړو یا سره وغږیږو، ځکه چې انټرنیټ دلته سم کار نه کوي.
د خوست اوسیدونکو وایي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله انټرنیټ دومره کمزوری وي چې یو لیکنی پیغام او د لږ وزن لرونکی انځور چاته نشي لیږلی. د مرکز اړوند د لکڼو د سیمې اوسیدونکي آریان شکیب وویل
وروستیو کې موږ د انټرنیټ د ستونزو سره ډیر مخ شوي یو، ځکه د څو وخت هم اړیکو سره ستونزه کې چې موږ چا سره اړیکه ونیسو د انټرنیټ هته، یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګله.
د نادرشاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی شامیر خان هم وایي د خوست په ډیری سیمو کې په انټرنیټ او تلیفوني اړیکو کې ستونزې دي.
خوست ولایت په زیاتره سیمو کې انټرنیټ په دې وروستیو کې ډیر کیفیت خراب شوی دی او هغه کار نه کوي کوم چې د خلکو ضرورت ګڼل کیږي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي د خلکو لخوا په تلیفوني اړیکو او انټرنیټي خدمتونو کې ستونزې مني او لامل یې ځینې تخنیکي ستونزې بولي چې د دوی په وینا په وخت سره به رفع شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل مخابراتي شبکې ځینو تخنیکي پرزو ته اړتیا لري چې په رارسیدو به یې تر ډیره دا ستونزې هوارې شي.
ځینې تخنیکي ستونزې شته چې هغه تخنیک په نورو هیوادونو پورې تړلی دی. شاید ځینې پرزې ځینې سامان آلات هغه تر اوسه پورې نه وي پوره رارسېدلي. کله چې هغه پوره راورسېږي انشاءالله تعالی دا نیمګړتیا به د منځه لاړ شي.
په خوست کې دا مهال افغان بیسیم، MTN، اتصالات، روشن او سلام هغه 15 مخابراتي شبکې دي چې خلک ورڅخه د اړیکو د نیولو او یا له انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه پورته کوي، خو په کیفیت او خدمتونو کې د ستونزو له کبله خلک ناخوښ دي.
تاسو له پیغامونو
اگر یارات د کانت مسلک څخه تاسو سره په تماس یم. کانت مسلک ماجرین څلو در ماجرین دی راله ستاسو کې د اور در ماجرین څو نور بس نه درکړي یو روپیا چات نه درکړي یو بوجي غره به چات وی چات کومه نه کړی. هیل مدام شو پیسې نه درته چې راځو آزادې ته ځنګو هیل لنت دا ما په یم پښې او دغه ماسیسی چې کوم کوم کوي په هر ولایت کې کوم کوم ته وځي ولایت په ولایت کې دغه دغه بیا ځای شو ماجر سره چې اچو کار شو کار کې چې پراتې په کان بستا کې چا چا کوم کوم کوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لاکوري ولسوالۍ د ټکنالوژي د کنا ګلدین تای سره په تماس کې باز سلام اعظم درفاس دادې چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي. موږ سره ګوانډي ممالک چې دی هغه اولنې ریواد پاکستان دی چې لږی به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي. درنګ ایران کې لږی به په 3000 تومن ور کوي چې یو سلاتي افغاني جوړیږي. همدارنګه هندستان کې لږی به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ور کوي په 600 کلداري او یا 340 افغانو سره چې برابرېږي. ډېر زیات ظلم روان دی. زمونږ دا درپاس دی چې دغه انټرنیټي به ډېرې راکمې شي. دومره توان او طاقت څوک نه لري چې دا لږ به انټرنیټ پال کې یو جی بی نشي پالولی. 600 روپۍ کلداري یا 350 افغانۍ د چا د وسیلې کېږي. افغانستان دا شان دي حالات هم دي او دا شان قیمتي هم روانه ده. امیرانو ته زمونږ ټول زمونږ دا درپاس دی چې دغه کوم شرکتونه کوم دې ته روان کړي دي چې ګاونډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
دا مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه لاغه پار خبره کوم ورور د ازما خبره سینا شرکی د ملګری ملتونه د بیوز خلکو سره ډیر کومه کنه کوي انسان امنو فدت څه مش په ځای کې د ازمو وخت یو نظر اړولې. دلته مش په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې دا خلګم چې ډیر به وځي دي غریبان خو یو څه کسان دي هغه یو مختلف ولار دي ټک ټک دی بلانو کدا ملګرو ملتو امداد سره وکاوې خو احسان به ډیر ومنو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو د دې خبرونې مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل اجازه غواړم او د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مرابولم.
اوریدونکو له دې سره دوی منیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې لرو د لوبو له میدانه او تاندې څنګه خو اوس څلور نیمې بجې دي. راځئ چې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واورو.